یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دولس بجې شوې. په پی یو استودیو کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، اوري چې افغان چارواکي هیله ښیي چې د قطر په خبرو کې پرمختګ به د انقرې له خبرو سره مرسته وکړي. خپرونه احمد تکل د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
د امریکا استخباراتو ویلي که امریکایي پوځیان د ګډ حکومت له جوړېدو مخکې وځي، نو ښایي طالبان په دو دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. د میدان وردګو ولایت چارواکي ادعا کوي چې طالبانو 14 ملکیان برمته کړي، او برازیل وایي د کورونا وایرس ضد 2 کاندید واکسینونه یې جوړ کړي دي. بشپړ خبرونه. د امریکا استخباراتي ادارو د جو بایدن ادارې ته ویلي چې که امریکایي ځواکونه د یو ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستانه ووځي، نو ښایي طالبان په دو دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې دا خبر د یو شمیر چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خپور کړی. د چارواکو ویلي چې که طالبان افغانستان په زور ونیسي، نو القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې یو ځل بیا په افغانستان کې سره منظمه شي. د نیویورک ټایمز په راپور کې راغلی چې امریکایي چارواکي له دې راپور وروسته اوس د دې نظر پلوي کوي چې امریکایي ځواکونه د مې د لومړۍ نیټې له مهلت څخه ورهاخوا هم په افغانستان کې پاتې شي. په همدې حال کې طالبانو ګواښ کړی چې که ټول بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونه وځي، نو د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. د طالبانو ویاند دا ګواښ پرون په یوه اعلامیه کې وکړ. د 2000 کال په فبروري میاشت کې امریکا او طالبانو په قطر کې د سولې او تړون لاسلیک کړ چې له مخې امریکا د یو لړ شرایطو په بدل کې د سږني کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو ژمنه وکړه. جرمني د پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې د خپل ماموریت موده اوږده کړه، او له هغه مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د تخنیکي ستونزو له کبله د می تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل ګران کار وي. د میدان وردګو ولایت چارواکي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو 14 ملکیان برمته کړي دي. د میدان وردګو د امنیت قمندانې ویان حاجي محمد هوفیانی تیره شپه آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې برمتو ځینې بیرته خوشي شوي دي.
تقریبا 11 نفر جاوید او د مرکز میدان وردګ په دغه مارچ کې 11 نفر دوی کده کړی وو طالبانو، بیا یې 3 نفر بیرته خوشي کړی وو.
د ښاغلي هوفیانی په وینا د ملکي وګړو د برمته کولو دا پیښه 2 مخکې شوې ده. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. برازیل چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمېره یې بې سارې کچې ته لوړه شوې ده، د کورونا وایرس ضد خپل 2 کاندید واکسینونه جوړ کړي دي. پرون د مارچ په 26 د دې کاندید واکسینونو له اعلانېدو سره سم د هیواد په یوه ورځ کې په کووید 19 ناروغۍ د 3650 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د جنوبي امریکا د هیواد پرون له دې مخکې په کورونا وایرس د اخته کسانو څه باندې 1,00,000 نوي موارد ثبت کړي وو. د ویرونکو شمیرو برازیل د دې وبا د سرایت په مرکز بدل کړی دی. برازیل خپل کاندید واکسینونه داسې مهال اعلانوي چې د کورونا وایرس د یوې ډېرې ځانګړې ساري بڼې د مخنیوي هڅه کوي. په برازیل کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو ټول شمیر 3,00,000 کسانو ته رسېدلی چې د متحدو ایالتونو له نږدې 5,500,000 مړینو وروسته دوهمه لویه شمیره ده. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر نن د مارچ په 28 د میانمار د وسلوالو ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت په جوړ شوي پریډ کې برخه واخیسته. د میانمار یا برما د پوځي حکومت د واکمنې ډلې مشر جنرال مین اونګ هلاینګ د دې ورځې په مناسبت د وینا پر مهال روسیا د میانمار نږدې ملګری وبلله. هغه په دې ټلویزیوني وینا کې همداراز د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر فومین له مین اونګ هلاینګ سره له لیدنې وروسته په پوځي پریډ کې خواخسته. په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کوده تا وروسته چې په نتیجه کې پوځي شورا واکمنه شوه، پرله پسې اعتراضونه روان دي. پرون د فعالانو یوې ټولنې اعلان وکړ چې په دې اعتراضونو کې له 300 زیات کسان وژل شوي دي. او بلاروس د یوروویژن د سندرو له سیالیو حذف شو. د بلاروس لخوا د دې میاشتې په لومړیو کې دې سیالۍ ته د ګلاسي زمیتا ډلې وړاندې شوې سندره چې نوم یې و زه به یې در زده کړم رد شوه. د سندرې په شعر کې راغلي و چې زه به دا دروښیم چې نغمې ته څنګه وناڅې. پر دې شعر اعتراض وشو چې د بلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا پر ضد پر مظاهرو د ملنډو لپاره ویل شوی دی. د اروپا د خپرونو اتحادیې بلاروس ته چانس ورکړ چې د مارچ تر 26 پورې یوه بله سندره ورولیږي. دا نیټه پرون تیره شوه او اوس دا اتحادیه وایي چې بلاروس به د یوروویژن د سندرو په 15 سیالۍ کې برخه ونخلي. د یوروویژن سږنۍ سیالۍ د مې له 18 تر 22 نیټې پورې د هالنډ په روتردام ښار کې ترسره کیږي.
خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. افغان چارواکي هیله شي چې د قطر په خبرو کې پرمختګ به د انقره له خبرو سره مرسته وکړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي طالبانو 14 ملکیان برمته کړي. د کونړ د مانوګي ولسوالۍ د روغتون لپاره ودانۍ جوړه شوه.
یو خدغه دلته فاصله ډیره زیاته محدوده وه. د مریضانو د بستر خونه ډیرې وړې وې. بعضې سامان نه و چې موږ سره وو. امکانات نه و چې په اتاقونو کې ځای په ځای کړو. د مریضانو بستر، د مریضانو نور خدمات.
په کابل کې د کمال خان بند په ویاړ د ملي لوبډلې لوبغاړي په خپل منځ کې سیالي وکړه
او خوښي ورکوي. ځنګړې مننه کوو.
په پلاسمینه کابل کې د سولې لپاره د کاغذ باد فیسټیوال جوړ شو.
له دواړو خواو نه مو غوښتنه دا ده چې انعطاف وښيي او د ځوانانو او د خلکو دغه غوښتنې ته لبای کوي.
او برازیل د کورونا پر ضد دوه ډوله واکسینونه جوړ کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد وایي په دوحه کې پروانو بین الافغاني خبرو کې پرمختګ شوی دی. ښاغلی دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل د دوحه په مذاکراتو کې هر ډول پرمختګ به د نورو مذاکراتو لپاره ګټور تمام شي. په ورته وخت کې په دوحه کې د افغانستان حکومت د مذاکراتي ډله وایي د افغانستان د حکومت مذاکراتي ډلوي له ایجنډا سره سم د دوړو خو ترمنځ مذاکرات روان دي. طالبان هم دا خبره تاییدوي. نور حال د اصلي رادیو خبريال هم دا شیبه د ټلیفون لاري راکوي. مهرباني.
په داسې حال کې چې ترکی غونډې ته چمتووالی روان ده، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال وایي چې د دوهې په خبرو کې پرمختګونه سوي دي. د دغه شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه خبرو کې پرمختګ به د بل هر ډول غونډو لپاره چمتووالی یا ګټور تمام شي. حاجی دین محمد ازادي راډیو ته وویل
دا د قطر مذاکرات او چې زو معلومات لرم د ورځو کې دوی سره ناستو او په ډیرو خبرو کې پرمختګ هم کړو او که هر څومره د قطر په مذاکراتو کې یعنی دوی زر موافقه ته ورسیږي زه یقین لرم چې دا کلور کوم خبره کې دا غي محمد ګرځي ځکه مسلې بدلته باشي او هڅي او نور کارونه به آسان کړي.
ښاغلی دین محمد، که ته هم د پرمختګونو په اړه زیات معلومات ورنکړل خو په دوحه کې د افغانستان د مذاکراتي ټیم غړي شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل چې له ایجنډا سره سم دواړه ټیمونه خپل منځ کې خبرې کوي او دغه خبرې نور هر ډول خبرې به د دغه مذاکراتو لپاره د ملاتړ حیثیت ولري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته وویل چې له پلان سره سم خبرې روانې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي مردم افغانستان ګوند مشر عبدالحکیم منیب نن په کابل کې یو خبری کانفرنس کې له طالبانو وغوښتل چې مذاکرات وکړي او اوربند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې جرمني په افغانستان کې د خپل ځواکونو د حضور د تمدید خبره کړې وه. بله،
بله ډیره مننه د ازادي رادیو خبریالو چې د سولید عالی شورا د مرستیال په قوله ویل چې په قطر کې د افغانانو ترمنس په خبرو کې پرمختګ رامسته شوی دی، یعنی د خبرې تر پخوا چټکی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي دي چې د افغانستان څخه دي د دغه هیواد د ځواکونو استل د افغانستان د سولې په خبرو کې له پرمختګ سره وتړل شي. د امریکا استخباراتي ادارو د جو بایدن ادارې ته ویلي دي که امریکایي ځواکونه مخکې تر دې له افغانستانه ووزي چې یو ګډ حکومت په دې هیواد کې جوړ شي، شاید طالبان په دوو یا درو کلونو کې افغانستان ونیسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبر د یو شمیر چارواکو په وینا چې نمونه نه دی اخیستل شوی خپور کړی دی. د چارواکو دا هم ویلی دی چې که چیرته طالبان په زور افغانستان ونیسي، القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې بیا په افغانستان کې سره منظم شي. چارواکي په میدان وردګ ولایت کې وایي چې وسلوالو طالبانو 14 ملکیان برمته کړي دي. د دغه ولایت ځایي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دا کسان دوی ونې وړاندې برمته کړي، خو لا هم یو شمیر له طالبانو سره برمته دي. په دې اړه هم راپور لرو.
د میدان وردګو ولایت د امنی کمانډانی ویان څارنه جو محمد هوپیانی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې یاد ملکی کسان وسلوالو طالبانو د میدان شار او جلریز ولسوالی ترمنز د زیولاتو په سیمه کې دوی ونې وړاندې له موټر څخه ښکته کړي او برمته کړي وو. نو موري وای د یادو کسانو شمیر چې ولستانه وو لړلې څلور تنه بیرته وسلوالو طالبانو آزاد کړي، او په خبره چې پاتې وو تنه لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
تقریبا یو لس نفر از جویز که د جویز د مرز نه د جویز او د مرکز میدان وردک په دغه مرز کې یو لس نفر دوی ته کده کړی وو طالبانو، بیا یې څلور نفر بیرته خوشې کړی وو. او نورې
د جلریز ولسوالی ولسوال عباسین سروری بیا د وسلوالو طالبانو له لوري د برمته سوو ملکی کسانو شمیر شپانستانه یادوي. نوموړی وایي وسلوالو طالبانو د یادو برمته سوو کسانو له ډلې نه تنه بیرته آزاد کړي او وطنه لا هم ورسره دي.
د هود په 13 تاریخ باندې طالبانو د زیوالاتو په ساحه کې چې د جلریز ولسوالی مربوطه شپانستانه ملکی وګړي د موټر نه ښکته کړي وو. راغه له جمله نه نه حتی نه تاریخي دی او وطن او سره اوس هم باندې دولت سره همکاري کوي، یعنی موږ سره همکاري کوي په دې خاطر چې بدغه حوزه کې د نفوس پیدا کی او یا هدف دا دی ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
خود دغه ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لوري د برمته سوو کسانو شمیر راټته نه دي. نو موړي وایي یاد کسان اوس هم د وسلوالو طالبانو سره دي، او په خبره یې چې طالبانو تر اوسه پورې یو کس هم نه دی آزاد کړی.
څه وته نه طالب ورور و هغه کته کړی و دولت جلیز ولسوالی که اگه بیا باگرام تای بود نو دیگه پواجه که سر دغه طالب جیک سوای و دیگه مامان خیل و نده فاروق بنامه بنده نی طالبان جلیز ولسوالی نی استخبارات و مسئول ده اگه پا دغه واجه که دیگه پل دیورور به مقابل ملکی خلق کتا کری و
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د یادو ملکی کسانو د آزادولو لپاره د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د محل شاوخوا 2200 ټنه مڼې په میدان وردګو ولایت کې د معیاري سړو خونو د نشتوالي له امله د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزه د مڼو سوداګرو او باغ لرونکو له سوداګرۍ خونې سره د یوې ناستې پر مهال مطرح کړې ده. ښاغلي مومن زیاته کړه چې دغه خونه به له اړوندو څانګو په ځانګړې توګه د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ او صنعت او سوداګرۍ وزارت سره شریکه کړي. همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی او د منو د صدرونکو یو شمېر استازیو میدان وردګو ولایت ته سفر کړی تر څو د 2200 ټنه منو ذخیره وګوري او د صادراتو سکتور ژر تر ژره عمل وکړي چې باغلرونکو ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د خرڅلو او صادراتو د میکانیزم د ورستی کولو په موخه له خصوصي سکتور سره ناسته ترسره کړه. د دغه وزارت ویان محمد عزیز غروال نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې په اړوندو موضوعاتو بحث او خبرې شوې. نوموړي وویل چې د قانون او پټرولیم وزارت غواړي چې د اغیزناکو پروګرامونو په طرح کولو سره نړیوالو او ملي پانګوالو ته د پانګونې اسانتیاوي برابرې کړي ترڅو د ملي عوایدو د زیاتېدو او د کاري فرصتونو د ایجادولو زمینه برابر شي. خغلی غروال وایي په غونډه کې پریکړه وشوه چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د سوداګرو او پانګوالو نظرونه هم د سوداګرو په طرزالعمل کې شامل شي. ټاکل شوی چې دغه نظریات په هغه غونډه کې تایید شي چې راتلونکي پنجشنبه جوړیږي او بیا به د ورستی کېدو لپاره د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې شي. او د کابل په شهزاده سرای کې لسنې او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ دیرش پوله، یو یورو 9 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 491 افغانۍ.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي باور لري چې د طالبانو له لوري د جګړې او تشدد دوام بې له دې چې عام ولسته زیان واړوي بله ګټه ورته نه لري. د دغه وزارت ویندوی فواد امان ازادي راډیو ته وویل
ادامه جنگ طالبا و افزایش خشونت
د طالبانو د جګړې دوام او د دې ډلې له لوري د تاوتریخوالي زیاتوالی بې له دې چې د افغانستان خلکو ته زیان واړوي د افغانستان تاسیسات ویجاړ کړي او افغانستان شاته بوزي بل هیڅ غټنه لري. طالبان له پوځي لارې او د جګړې په وسیله خپل هدف ته نه رسیدای. دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنو ته غاړه کشیږي، تاوتریخوالی کم کړي او له سولیزو لارې د خپل غوښتنو مطرح کړي.
تغلی امان زیاته کړه د طالبانو له لوري د جګړې نه بس کېده، د سولې پروسې ته هم زیان واړوي. د امریکا او طالبانو د تیر کال له موافقې وروسته طالبانو پر بهرنیو پوځیانو حملې درولي، خو پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي مامورینو یې حملو ته دوام ورکړی دی. د دوحې له موافقې سره سم درست امریکایي پوځیان باید په دې شرط چې طالبان له القاعده او نور تروریستي ډلو سره اړیکې وشلوي تاوتریخوالی کم کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي، د مې میاشتې تر لومړۍ له افغانستانه ووځي. تر دې وړاندې څو امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو له حمله القاعده شبکې سره اړیکې نه دي شلولي، خو طالبان دا خبره ردوي. د دلې پرون جمعه خبرداري ورکړ چې کټول بهرني پوځیان د دوحې له موافقې سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوزي د هغو خلاف جګړې ته به دوام ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د جګړې د دوام د مرشوبلو او تاوانونو مسؤلیت د هغه لوري په غاړه دی چې د موافقې سرغړونه کوي. د افغانستان د سیاسي چارو نظر خاون خوشحال خلیل وایي که څه هم طالبانو د افغانانو خلاف تاوتریخوالی کم کړی نه دی، خو د جګړې دوام به خلک لا ډیر نه هیلي کړي.
د دوه له تړون وروسته خو ډیرو بې طرفه نهادونو لکه یوناما د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو ټولو تایید کړی ده چې طالبانو خشونت نه ده کم کړی، بلکې په ښارونو کې ویره وحشت زیات شوی، هدفي وژنې زیاتې شوي دي. همدارنګه جنگ سواده په قندارو په ارغنداب او په نورو سیمو کې ډیر زیات جنگ سواده په شمال او په افغانستان په ګورګور کې جنگ سواده او دوی جنگ ته دوام ورکړی، خلک به کور سوي دي. دوم که د بایدن د خبر نور سره دوی جنگ د شدت ورکی نو هغه به ممکن د امریکایي ځواکونو په خلاف جنگ دوی یاد کړی، در حال چې امریکایي ځواکونه په خپل بارکونو کې دي، نو تبند دغه جنگ اثرات په خلکو باندې ده.
د همدارس وویل د جګړې دوام به د خلکو اقتصاد چې کورونا او بالا خراب کړی نور هم اغیزمن کړي. د ښاغلي خلیل په باور په کار و چې طالبانو له ترلاسه شوي فرصته د سولې لپاره کار اخیستی وی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د موافقې په اړه مبهمې خبرې کړې دي. ښاغلی بایدن د پنجشنبې په ورځ د ولسمشۍ د واګو له ترلاسه کولو وروسته په خپله لومړنۍ خبرې غونډه کې وویل، په تخنیکي دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په ټاکل شوې نیټه ووځي، خو ده په عین حال کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي چې ځواکونه یې په افغانستان کې د ډېر وخت لپاره پاتې شي. د جرمني پارلمان پرون په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ماموریت موده د راتلونکي کال تر جنوري پورې وغځوله، خو له بلې خوا تاس خبري آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر قوبولوف په قول راپور ورکړ چې د افغانستان په ټاکلي وخت د امریکایي پوځیانو په وتلو کې ځنډ د افغانانو ترمنځ پر جوړجاړي منفي اغېز لرلی شي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور لمخي حاضر ده د امریکا د متحده ایالاتونو تر مشې لاندې ناتو په افغانستان کې 9000 او شپږ سوه سرتیری لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
برازیل د کورونا ضد دوه ډوله واکسینونه چې خپل کورنۍ تولید یې دی معرفي کړل. دا اعلان پرون داسې مهال وشو چې د جنوبي امریکا په دې هیواد کې د کورونا له کبله د مړینو شمیر بې ساری ثبت شو. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د واکسین د تولید لپاره ځینې نوي ګامونه پورته کړي دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
برازیل پرون داسې مهال د کورونا ضد دوه کورني واکسینونه معرفي کړل چې دغه هیواد کې په همدې ورځ 3,650 کورونای ناروغان مړ شول. د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې وړم ورځ د مارچ په 15مه د کورونا مثبت پیښې هم 1,155 وې چې دا ثبت د ریکارډ تر کچې یا تر نورو ورځو لوړ ګڼل شوی دی. د لوړو ارقامو ته په کتو برازیل دا مهال د کورونا ویروس د خپرېدو په نړیوال مرکز بدل شوی دی. برازیل کې تر اوسه څه باندې 3,00,000 کسان په کورونا مړه شوي دي او دا د نړۍ په کچه له امریکا وروسته دویم هیواد دی چې له دې اړخه ډېره مړینه پکې رامنځته شوې. امریکا کې څه باندې 5,48,000 کسان په کووېډ 19 ناروغۍ مړه شوي دي. په همدې حال کې برازیل خپل دوه کورني واکسینونه د تطبیق لپاره کاندید کړل. دا واکسینونه به لومړی ازمایل کیږي او څو میاشتې وروسته به د تطبیق پړاو ته ځي، خو چارواکي ورته تمه کوي چې دا او په ورته وخت کې د خلکو لخوا د ماسک بندول به چې عام روغتیا وزیر اعلان کړي د ویروس خپرېدا ورو کړي. د برازیل یو واکسین دې ته جوړ شوی چې دغلته د ویروس د پیو بڼې مخه ونیسي. د ویروس دا بڼه تیر کال د امازون په سیمه کې پیدا شوه او اوس نوې پیښې هم له همدې ویروس سره لوړې کچې ته رسېدلې دي. په امازون ایالت کې روغتونونه تر فشار لاندې دي او ټاکل شوی چې نن د جرمني لخوا مرسته شوی د اکسیجن اتیا وسیلې ورورسیږي. له برازیل سره په څنګ کې چیلی هم د کورونا له کبله نوي بندیزونه اعلان کړي او دغو بندیزونو د دغه هیواد د 19 میلیونه نفوس 80% اغیزمن کړي دي. دغه هیواد کې د مارچ په 15مه د کورونا څه باندې 1000 پیښې ثبت شوې. بلخوا اروپایي هیوادونه هیله مندي چې د واکسین بهیر به ګړندی کړي، ځکه د اروپا د درملو د تنظیم ادارې د واکسین د تولید نوې سیمې تایید کړي دي. دغه ادارې اعلان کړی چې د هالند په لیډن کې استرازینیکا، د جرمني په مربورګ کې فایزر بیونټیک او سویس کې د مدرنا واکسین د تولید لپاره سیمې ځانګړې کړي دي.
د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې روختون ته ودانۍ جوړه شوه. د دې دوه پولیسو ودانۍ چارې د 40 میلیونو افغانۍ په لګښت په یو کال کې بشپړې شوې. ټول لګښت د جرمني لوري ورکړل شوی دی. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
د کونړ والی محمد اقبال سعید روختون ته د نوې جوړې شوې ودانۍ د پرانیستې پر مهال ازادي راډیو ته وویل
دا تعمیر 40 میلیون افغانۍ فرضت باندې یو کال په موده کې جوړ شوی ده او موږ عملا ګټه اخیستنې ته وسپاره. ان شاء الله هغه خدمات چې د ولسوالۍ د شفاخانې په سطح باندې عرضه کیږي هغه به نور تل ته عرضه کیږي.
د خاغلی سعید په خبره چې په ماڼوګي ولسوالۍ او په ټوله پیج دره کې پخوا جنگونه موجود و، هر ورځ پکې بمباری او وژنې وي، خلک یې سخت ځورېدلي او همدا وجه وه چې دغه دره د مرګ د درې په نوم یادېدله او له کومې ورځې چې پکې د ولسونو او افغان ځواکونو په ګډو هڅو امنیت ښه شوی نو ورسره د آبادۍ او بیا رغونې چارې هم پیل شوې دي. د ماڼوګي روغتون مشر ډاکټر عبدالبصیر وایي په دې روغتون کې د جراحۍ څانګه، د داخلې څانګه، د ماشومانو، د نسایي ولادي، د واکسینو، د خوارځواکو ماشومانو او د عاجلو ناروغانو د درملنې خونې شتون لري. د هغه په خبره چې پخوا د ځای د تنګوالي په وجه په سمه توګه روغتیایي خدمات نشو ترسره کولی.
دغه نوی تعمیر چې دا یو لویه تحفه او لوی نعمت دی چې خدای موږ ته راکړه، ځکه دې نه مخکې دغه مخکنی تعمیر کې چې موږ د ډېر مشکلات سره مخ یو، خو دغه هلته فاصله ډېره زیاته محدوده وه، د مریضانو د بستر خونې ډېرې وړې وې، بعضې سامان نه و چې موږ سره وو، امکانات نه و چې په هغو اتاقونو کې ځای په ځای کړو، د مریضانو بستر، د مریضانو نور خدمات، د صفایي په نظام کې ډېر مشکلات سره موږ مخامخ وو.
ځایي اوسیدونکي وایي د اسدآباد او ماڼوګي ولسوالۍ ترمنځ سړک کنډو کپر او په بد حالت ته او پر مرکزی روختون ته د ناروغانو رسول ډیر ستونزمنو، اوس چې ورته روختون جوړ شو پر خوختي. قومي مشر محمد ظاهر:
کومره مشکلات ته سانی کی تاسو فکر وکړئ، سړی او مریض چې سره ته ضرورت لري او دلته تداوی شي نو کومره خوشاله.
نوی روختون په درې جری بزمکا او په دوو پوړو کې جوړ شوی چې شپږش خونی او نوري اسانتیا ویلري. ماڼوګي ولسوالۍ د مرکز اسدآباد نه شاوخوا څلوېښت کیلومتره شمال لور ته د غرونو او درو په منځ کې پرته ده.
کابل له اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ د یوې شل اووریزې لوبې شاهد و. دا لوبه د کمال خان بند د جوړېدو په ویاړ وشوه چې پکې د کمال خان ساتونکو لوبډلې د کمال خان جوړونکو په وړاندې بری خپل کړ. دې لوبې ته ورغلیو نندارچیان وویل خوښ دي چې په کور دننه د یوې شېبې لپاره د خوښۍ چانس یې ترلاسه کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل کرکټ نړیوال لوبغالی د کمال خان بند پرانستې په ویاړ د یوې شل اوریزې لوبې شاهد دی. په دواړو لوبډلو کې چې د کمال خان جوړونکي او کمال خان ساتونکي نومول شوي، د ملي لوبډلې او فرست کلاس یا لومړۍ درجه لوبډلو لوبغاړي لوبېږي. نندارچیان له اوږده ځنډ وروسته په کابل کې د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو نندارې ته راغلي او هر یوې ځانګړی احساس لري. د کرکټ د لوبي دوه تنه مینوال ابو بکر او اسمت الله:
اتحاد انفجار کې قرار لرو ولس بدی ته حسي کې ترسو دوی خپل جشن خوشاله نه همدارنګ خوخي او ملي ولوزي.
ډېر خوخيم چې داسې یو یار لوبه کې ګډون کوم. دا هغه لوبه ده چې د کمال خان بند په ویاړ دغه لوبه چمتو شوه.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم خوختي چې د کرکټ مینوالو ته د خوخي زمينه برابر کړي. ګلبدین نائب چې د کمال خان ساتونکو لوبډلې لوبډل مشر او د لوبي غوړه لوبغاړي هم اعلان شوی، خلک آرامي او خوخي ته اړتیا لري او د خوخ دي چې دا چانس برابر کړي. د لوبي تل کابل سربیرا لیو شمیر ولایتونو هم نندر چان راغلی. د دې لوبي ټاس یا په چاد نجیب الله زدران په مشرۍ د کمال خان جوړونکو لوبډلې وګټله او د توپ وهنیا بیټنګ پریکړه وکړه. د لوبډلې په ټاکلو شول اورونو کې د درې لوبغاړو په اوټ کې دوه سیالي لوبډلې ته د 226 منډو هدف وټاکه. په کمال خان جوړونکو لوبډلې کې حشمت الله شهیدی تر ټولو ډیر یو سل سلور منډې وکړي او تر پایه اوټ هم نشو. شهزاد محمدی دویمه خپانې ولوبولو څلور اویا منډې وکړې خو اوټ شو. پسې کمال خان ساتونکو لوبډلې توپه نه پایل کړه او لومړی یو تیز لوب وکړه، تر دې چې شپږ لوبغاړو په اوټ کې دوی د لوبې په نولسمه اوور کې هدف پوره او بری خپل کړ. په کمال خان ساتونکو لوبډلې کې لوبډل مشر ګلبدین نائب تر ټولو ښه وځلید. هغه پوره سل منډې وکړې خو لوبډلې بری ته نږدې وچ اوټ شو. رحمان الله ګربز هم ښه او تیز لوب وکړه خو په څلوېښت منډو اوټ شو. دا د افغانستان د کورنی کرکټ یا شپږیزې لیګ وروسته د کابل په نړیوال لوبغالي کې د کرکټ لومړی لوبه ده چې کیږي. افغان کرکټ بورډ وایي هڅه کوي چې په کور دننه د دې ډول نور لوبو د کولو زمینه برابره کړي.
د دې لوبې ترڅنګ کابل پرون د کاغذ پران د یو فیستیوال کوربه و. دا میله د مزار شریف او بامیان په ښارونو کې هم وشوه. په دې اړه احمد شیبر راپور لري.
د کابل پر وزیر اکبر خان غونډې درې رنګ افغان بیرغ رپیشي خو شاوخوا یې نن ډېر نور رنګونه تر سترګو کېږي. دا رنګارنګ کاغذ بادونه مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د ځوانانو د معینیت له لورې زلمیو ته وویشل شو.
بس
پر ځینو کاغذ پرانونو لیکل شوی موږ سوله غواړو، پر یوه نیم لیکل شوی چې 1414 کال د سولې کال. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې مرستیال ادریس علي کوسی د دې پروګرام د هدف په اړه وویل:
دا برنامه په دری ولایتو په کابل کې، بامیان کې او مزار شریف کې برگزار کیږي. دا برنامه هدف دا دی چې ځوانانو سوله غواړي، او دا برنامه شعار دا دی چې په 1400 سال کې یا په 1400 سال کې مون سوله غواړو، او انشاءالله مونږ هیله لرو، ځوانان هیله لري چې په دې کال کې مونږ د جنگ د ختمېدو شاهد یو.
د کاغذ بادونو د فیسټیوال د اطلاعات او فرهنګ وزارت، د شایان فرهنګي مرکز او د کابل پوهنتون د محصلانو د ټولنې له لوري جوړ شوی دی. البته د یو شمېر نورو پوهنتونونو مرسته هم ورسره شته. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزي محصل حمایت الله احمدي، چې د دې پوهنتون د محصلینو د ټولنې غړی دی، له حکومت او طالبانو غواړي چې سوله وکړي.
له دواړو خواو نه مو غوښتنه دا ده چې انعطاف وښیي، او د ځوانانو او د خلکو دغه غوښتنې ته لبیک ووایي.
د وزیر اکبر خان غونډۍ پر سر شنه او سپین بالونونه هم تر سترګو کیږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 12:30 شوې. احمد تکل د افغانستان او نړۍ د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا استخباراتي ادارو د جو بایدن ادارې ته ویلي چې که امریکایي ځواکونه د یو ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستانه ووځي، نو ښایي طالبان په 2-3 کلونو کې افغانستان ونیسي. د چارواکو ویلي چې که طالبان افغانستان په زور ونیسي، نو القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې یو ځل بیا په افغانستان کې سره منظمه شي. طالبانو ګواښ کړی چې که ټول بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونه وځي، نو د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. د طالبانو ویاند دا ګواښ پرون په یوه اعلامیه کې وکړ. د میدان وردګو ولایت چارواکي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو 14 تنه ملکیان برمته کړي دي. د دې برمتو ځینې بیرته خوشي شوي دي. برازیل چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیره بي ساري کچه تل وړه شوې ده، د کورونا وایرس ضد خپل دوه کاندید واکسینونه جوړ کړي دي. د دې کاندید واکسینونو له اعلانېدو سره سم د هیواد په یو ورځ کې په کووید 19 ناروغۍ د 3,650 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر نن د مارچ په 28 د میانمار د وسلوالو ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت په جوړ شوي پریډ کې برخه واخیسته. او بیلاروس د یوروویژن د سندرو له سیالیو حذف شو. د بیلاروس لخوا د دې میاشتې په لومړیو کې دې سیالۍ ته د ګلاسی زمیتا ډلې وړاندې شوې سندره چې نوم یې و زه به یې در زده کړم رد شوه.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ سپه 12:15 نیوي، او په ځینو شارونو کې په اف ام 3.15 سپاوري. همدارس د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې اوریدئ او مطالب لوستلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. د روانې خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام واورئ.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کوکنارو کښت او نشه یي موادو کاچاک د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د روسګان پولیسو د سلګونو کیلوګرامو بانګو د خرڅولو مخاوني ولا له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حمل د میاشتې پر څلورمه نیټه د ترنکوټ خار په منارچو کې د موټرو د تلاشي پر مهال 1314 کیلوګرامه بانګ له یو موټر څخه ترلاسه کړل، او موټر چلونکي هم ونیو. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر آزادې رادیو ویل په پام کې وچی دا بانګ ترنکوټ خار ته قاچاق او بیا پر بزګرو باندې وپلورل شي. په خوست ولایت کې تر 200 لیټره ډیر ایتانول تیزاب ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې 215 لیټره ایتانول تیزاب چې له بهر څخه خوست ته د نشه یي موادو د جوړولو لپاره قاچاق شوی وو، د خوست ولایت په مرکز سبزی منډي سیمه کې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شول. تورن کاسته لومړنۍ یو تحقیقات وروسته خپل جرم منلی ویلی دی چې دا تیزابی د نشي موادو د جوړولو لپاره خوست ولایت ته قاچاق کړی وو. او د ورې وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو نږدې 200 کیلوګرامه چرس ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ راډیو وویل په لومړیو عملیاتو کې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په غنیخیل ولسوالۍ کې وکړل، په نتیجه کې 144 کیلوګرامه چرس ونیول شول. دوهم عملیات په جلال آباد ښار کې وشول چې په نتیجه کې 19 کیلوګرامه چرس ونیول شول. په پام کې و چې دا چرس د پرچون په بڼه پر معتادینو باندې وپلورل شي. د لومړیو عملیاتو په تړاو یو قاچاق کوونکی هم نیول شوی، خو د دوهمې قضیې په تور تر اوسه څوک نه دی نیول شوی.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښ دی.
د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او سیمې ثبات تهدیدوي.
په یو بل راپور کې بواوري چې د نشه یي بوټو ډیری معتادین اوس د خیخي او هیروینو نشه کوي.
یو مور د ماشومان شیر بشیر دی، نو هغې ته د هیروین شیدو کې هلکۍ ورکوي چې دی آرام شي.
دا چې روغ شوي معتادین د روغ پاتې کېدلو لپاره نور څه ډول پروګرامونو ته اړتیا لري، په دې اړه له ډاکټر بشیر احمد سروري سره مرکه لرو.
هغه وخت چې مریضان په مرکز تداوي کې موجود دی، ارزیابي کېږي او د دغه عواملو په اساس موږ انتخاب کوو چې دا مریض به ګواکې کوم مرض تخیي.
د فواد په نوم د نشه یي موادو یو خرڅونکی وایي چې د نشه یي موادو په کاروبار کې دولتي چارواکي لاس لري.
حکومت او پولیس ټول کابل کې چې څومره مواد پروشان دي د دوی سره لاس لري.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
دا د 5000 افغانۍ هم دا اوس واخله، پاتې پیسې به دې وروسته درکم.
بس سمه ده، دا سیمه ګڼه چې کمال یو هفته وروسته د پودر عملی شو.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان په سرګندونو پیل کوي چې وایي د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښ دی. ملګری ملتونه وایي چې د نشه یي موادو ګواښ ته پام نه کول کولای سي چې د افغانستان سوله او امنیت د سولې تر تړونو وروسته هم له خنډ سره مخ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاق نه یوازې دا چې د جګړې سبب سوی، بلکې د سیمې او نړۍ امنیت ته هم ګواښ دی. سیاسي تحلیلګران کله یوې خوا له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته ګوته نیسي، له بلې خوا د نړیواله ټولنه هم له دې امله ملامته بولي چې پیسې یې بې ځایه او بې ګټې لګولې دي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یو نامه د دې سازمان د امنیت شورا ته د 2020 میلادي کال لومړی درې میاشتنی راپور چمتو کړی دی چې په دې راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې د افغانستان په اړه وویل، تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. مرمندی بورا لاینس لا نړیواله ټولنې څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره په ګډه مبارزه وکړي او د نامشروع اقتصاد د ودې مخه ونیسي، ځکه دا ویرسته چې نشه یي مواد د سولې تر تړون وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت تهدید کړي.
د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او سیمې ثبات تهدیدوي او پر نړیواله ټولنه اغیز کوي. موږ تیر کال ولیدل چې د کوکنارو کښت د پام وړ ډیر شوی و، خو د کوکنارو د کښتونو په اړولو کې بیا د پام وړ کموالی راغلی و. د سولې تیر بهیرونه ښیي چې د سولې تر تړون وروسته بیا هم غیر مشروع اقتصاد کولی شي چې د څو کلونو لپاره سوله او امنیت تهدید کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ پر وړاندې د دې ګواښونو لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې پرله پسې همکارۍ ته اړتیا ده. And indeed to the world.
د افغان دولت یو سروې چې په 1999 م شمسي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې و ډیر سوی و، خو د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې ترمنځ د سروې د میتود پر سر اختلاف د دې سبب سو چې دولت ونه سوای کولای چې په دې کال کې د تولید سوو تریاکو اندازه معلومه کړي. د افغانستان دولت ادعا کوي چې ډیرای کوکنار د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل کیږي او لا ګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیایي نشئی موادو قاچاق د دې سبب سوی چې د نشئی موادو تولید ډیر سي. لا همدې عمل ملګری ملتونه هم وایي چې لا نشئی موادو سره مبارزه د نړیوال ټولنې همکاري ته اړتیا لري. لا نشئی موادو سره د مبارزې پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر لا یوې خوا لا نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته ګوته نیسي او له بلې خوا نړیواله ټولنه هم له دې عمله ملامته بولي چې پیسې یې بې ځایه او بې ګټې لګولې دي. افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې ډېرې پیسې ولګېدې خو د پام وړ نتیجه یې نه درلوده. علت یې دا دی هغه ادارې چې دولت جوړې کړې ګټورې ثابت نه شوې. بهرنیان وایي چې په دې برخه کې ډېرې پیسې لګولې او د افغانستان دولت باید دا ظرفیت درلودی چې د بهرنیانو له مرستو پرته د نشئی موادو سره مبارزه وکړي. که څه هم د افغانستان دولت د دې مرستو په برخه کې دومره ملامت نه دی ځکه چې ډېری پیسې په مستقیم ډول بهرنیانو لګولي دي. دا ملګرو ملتونو لخوا د سولې تر تړون وروسته بیا هم د افغانستان سولې او امنیت ته د ګواښت خبره په داسې وخت کې راپورته کیږي چې تر اوسه پورې د سولې په خبرو کې د نشئی موادو پر مسله هیڅ بحث نه دی سوی او په هغه طرحه کې هم ورته هیڅ اشاره نه ده سوې چې د ترکیې په غونډه کې به بحث ورباندې کیږي.
آیا پوهیدلاست چې د نشئی موادو استعمال د انسان زړه ته څومره زیان رسوي؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالباری خرم خبرې واورو.
ټول نشئی مواد هغه د سګریټو څخه نیولې تر هیروینو، کوکاینو، الکولو، امفیټامینو او بیلابیل نور ډولونه ټول په زړه باندې ناوړه تاثیرات لري. په ټوله کې که ووایو د لوړ فشار څخه نیولې د زړه د نبضان، د زړه د ریتم د ګډوډیو، د قلبي عضلې د ناروغیو او بل اخره کولای شي د قلبي حملو د رامنځته تګ او د انسان په مړینه باندې هم منجر شي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشئی بوټو ډیرای معتادین اوس د ښیښې او هیروینو نشه کوي. ډیرای هغه خلک چې په خوای د ناسم باور د مخې له نشئی بوټو څخه د درملنې او آرامولو لپاره کار اخیست اوس په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي. طبي ډاکټران وایي هغه معتادین چې لمړی یې د نشئی بوټو نشه کوله او اوس په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي ډیری برخه یې ښځې او ماشومان دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د څېړنو له مخې په کورونو کې د معتادینو د درملنې پروګرام ښیي چې ډیری هغه ښځې او ماشومان چې په خواهی د ناسمې عقیدې له مخې نشئی بوټي لکه چارس او تریاک استعمالول د وخت په تیریدو سره په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي.
پاکستان نه مې چې کډه راوړله کابل ته داسې یو کال خومه بال لغنه په دغه نشو باندې سارس.
شفیق هم یو له هغو معتادینو څخه دی چې د ناخبرۍ او ناسم یقیدې له امله نشئی مواد لومړی د درملنې لپاره کارول خو وروسته ورباندې معتاد شو. شفیق د هغه وخت کیسه کوي چې باروړونکی موټر یې چلاوه. کله چې بستړی شو نو د هوسا کېدو لپاره به یې تریاک خوړل خو وروسته همدا تریاک د دې سبب شو چې په کیمیاوي نشئی مواد اخته شي.
نشه نمخ کې ډرایورم ټیلر مې چلاو. اول مې لا پیمونه شروع کړل په وجه د دې چې دماغ کې راشي انرژي کم و د کار روزګار ته مې لاس رسای نه شوی کوي صحیح. او نو وروسته بیا په دې بل عمل را وختلو د هیروینو باندې. یو درې کال کېږي هیروین استفاده کوو. بل چاره باندې شروع کړل. ما دې شی په اړه کې معلومات نه درلوده. یز مې پیژندل نه چې را تمخ کې کړل استفاده مې کړ په ما ډیر ښه ولګېد. اما واجه نه بس یو ورځ بعد دوه ورځې بعد همداسې پکې راغلل.
د عامه روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې هغه معتادین چې لومړی د نشئی بوټو نشه کوله او اوس په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي ډیری برخه یې ښځې او ماشومان دي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټره میرمن آرزو وایي هغه میندې چې په خواهی د خپلو بچیانو د آرامولو لپاره هغوی ته تریاک ورکول اوس یې د هیروینو او ښیښې په دود آراموي.
یو مور ده ماشومان شیر بشیر دی نو هغی ته د مواد مخدر هیروین شیدو کې هلکی ورکی یا چې ځینې وخت اخلي انشاقي به دود د هغې په مخ باندې دود کوي چې دی وارام شي په ځای کې ویده یي نو دا خپل دی کار ته ورسیږي د هغې خاطر نن اوس د تریاکو په ځای به هیروین او شیشه او دا شی نه چې استفاده کوي د کوټه کې چار اطراف ته د ماشومانو باندې دود کوي دا ماشوم ته متعدیت پیدا کړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین هارون رشید وایي چې ځینې نشه یي بوټي چې پخوا خلکو په خپلو کورونو کې د طبي بوټو په ډول کارول اوس همدا کورنۍ همدا بوټي پروسس کوي کیمیاوي نشه یي مواد ځینې جوړوي او بیا یې استعمالوي.
د پخوا راهیسې زړو ښځو به په کورونو کې خپلو ماشومانو ته او یا ځینې زنانو ته همدغه بوټی به د غرونو نه راوړلو دغه بوټی به ورته ټکولو دا د معدې او د ګردو د تکلیفونو دپاره ډېر مؤثر ثابتېدلو. خلک ورسه تجربه لرله مګر په دې نه پوهېدل دې کې داسې یو کیمیاوي مواد دي چې هغې نه متامفیتامین شیشه یا کریسټال ته نه جوړېږي.
ومان بوټی چې د افغانستان په ډیری ولایتونو په تیره بیا فراه او غزنی ولایتونو کې راشنه کیږي او طبي نوم یې افیډرین دی د نشه یي موادو جوړونکي په وروستیو کلونو کې داسې تیزاب ځینې جوړوي چې د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ډاکټران وایي چې روغسوي معتادین تر درملنې وروسته هم یو لنډ مهاله او اوږد مهاله مرستندوی پروګرامونو ته اړتیا لري چې تر درملنې وروسته هم داسې روغ پاتې شي. تاسو دا پروګرامونه د معتادینو په کوم عمر، جنس، طبقې او ځانګړتیاو پورې اړه لري او څه ډول عملي کیږي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال ډاکټر بشیر احمد سروري سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې دا پروګرامونه څه ارزښت لري.
دغه مرحله ده چې ډیر په تداوی کې مهم دی. دا مرحله لکه چې نوی مریض فارغ شوی او هغه مرستې ته ضرورت لري چې موږ یې دوباره احتیاط ته لاړ نشي، ضرور دی چې تخنیکي یا کلینیکي یا اجتماعي مرسته ورته ورسیږي چې هغه تر یو حده پورې خپل ځان باوري شي او خپل ځان وساتي، نو بیا په خپله کېدای شي چې هغه خپل ځوان مستقله توګه مخته بیایي.
ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر له روښوې موتاد سره څه ډول پروګرامونه مرسته کولی شي چې هغه بیرته په نشه اخته نشي؟
د مریضانو د نیازمندی په اساس او د هغوی د احتیاط د زمینه او عواملو په اساس مختلف مدلونه هم بده که موجود دی. یو مدل مثلا هغه بایوسایکوسوشیل دی چې په هغه کې طبي تداوی د رواني ټولنیز مشاورو او مرستو سره یو ځای کیږي، هم دننه په مرکز کې هم یا هم خزنه باندې ورته رسیږي. بل مدل عقیدتي مدل دی چې د عقیده کې برنامه د هغه په قالب کې اچول کیږي او مریضانو ته وړاندې کیږي چې ځان ساتنه او پرهیز وکړي. او بل طریقه یې مثلا معنوي طریقه دی چې هغه د معتادین ګمنام په نامه دی چې دول سټپس لري او په دې سټپونو کې هغه خپل ځان خو خدای ته سپاري چې هر شی د هغه له جانب دی او هغه خدای به دوی ته مرسته رسوي بلته احتیاط لاړ نشي. او بل مدل هغه شغل درمانی دی چې کوم کسانو چې شغل و عاید نه لري دغه برنامه ته معرفي کیږي چې دا مشکلی رفعي او بلته احتیاط لاړ نشي. او د دغه مدلونو په اساس او د مریضانو د نیاز په اساس موږ کولی شو چې د مریضان په دې برنامو کې واچوو او د هغوی ساتنه وشي وروستۍ کلونو لپاره.
په دغه پروګرامونو کې د معتاد کمزوري، قوت، عمر او جنس هم په پام کې نیول کیږي؟
دا مدلونه چې ما وویل دا د همدغه فکترونو په اساس انتخاب کیږي. وګه یو نوځوان ډېر احتیاط ته لاړ شي او چې تداوی هم وشي بار بار بیرته احتیاط ته لاړ شي، نو دا د سن په اساس دی. د جنس په اساس نارینه زیاتره مثلا مخدره توکو او الکولو ته مخه کوي، او یا مثلا هغه کسان چې کنجکاوي روحیه لري یا ډېر کنجکاو دی زیاتره مخدره مواد ته لاس وهي. نو د دغه فکتورونو په اساس هغه وخت چې مریضان په مرکز تداوی کې موجود دی ارزیابي کیږي، او د دغه عواملو په اساس من انتخاب کیږي چې دا مریض به واقعا کوم ماډل ته خیږي. کله چې یو سړی ډېر مذهبي سړی نو د هغه دپاره د مذهبي ماډل به ډېر خیږي. یو سړی ډېر عقیدتي یا په طریقه او په دا شیانو باندې باوري دی نو هغه به د هغه ماډل معرفي کیږي. او یا بل کیدای شي زیاتره د اقتصاد او فقر له وجې نه دا کار کړی نو هغه به د شغل درمانی ماډل ته معرفي کیږي چې یو شغل مشغله ورته پیدا شي او اقتصادي وضعیت ښه شي نو به اختیار ته مخه نه کوي.
روح شوی موتاد چې بیرته جامعې ته ګرځي کوم لاملونه د دې سبب کیږي چې بیرته نشي ته مخه کیږي؟
یو خو د احتیاط ماهیت هم دا دی چې لکه د شکر د بیماري غوندې ده. شکر بیماري هم داسې دی چې خکیږي نه، فقط تاسو به پرهیز کوئ. احتیاط هم داسې مریضي دی خکیږي نه، فقط پرهیز وسات. نو یو وار دوه وار درې پنځه وار بیرته موتاد کیدل هم ډېر نارمل خبره ده په تداوی کې. ګواکې چې په هر یو بار چې مریض بیرته موتاد کیږي ځینې تجربه د ځان ته اخلي او ځینې خطاګانې دي چې دې ته معلومیږي، او په بل وار کې د خطاګانو مخنیوي کوي او د تجربو نه استفاده کوي او چانسز دی ورسته احتیاط لپاره ډېر کمیږي. بل سل عاملونه هم شته چې دننه یې باندې موجود دی، لکه دننه په شخص کې کیدای شي د شخصیت تیپ داسې وي چې دی ډېر هیجاني، ډېر بېثباته، ډېر جدلي، ډېر نو داسې تیپ شخصیتونه زیاتیات ترازي. یا کیدای شي د هغه رواني ناروغي چې مثال خفقان، استراب، تشویش ولري او هغه تداوی نشي، نو بیا کیدای شي هغه د خپل ځان د آرامش لپاره بیرته احتیاط ته مخه کړي. همدا فکتورونه دي چې دننه په شخص کې موجود دی. وایي باندې فکتورونه است، لکه کوم بازار کې چې دا مواد پیدا کیږي نو دا یو فکتور دی چې بالاخره یو سړی به وایي چې بلې یو ورځ بس کم، بیا یو ور به ټیسټ کوم نور نه کوم، نو بیا بس لاړ. او ارزان پیدا کیږي، فریمانه پیدا کیږي. داسې خبرې دی په جامعه کې چې مثال هر وخت خلکو ته داسې بد نمونه دی ورکوي، لکه موتاد، پودری، که مریض جوړ نه وینو بلاخره یو ورځ به بد ده په مازه کې بد لګیږي او بیرته احتیاط ته ځي. ټولنیز سپورت، فاميلي سپورت داسې هم ډېر ضروري دی. له همدې خاطر دی چې دا یوازې د مریض وس ورته نه رسیږي، دا ټول شیان کنټرول کړي. نو دا برنامه باید وي چې مریض ته مرسته وکړي چې دغه عملونه سره وجنګیږي او په ده باندې حاکم شي او خپل ځان ساتنه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپوخ پریږي او اوس ته خاطرې وارده. د کندوز ولایت شل کلن فواد له 100 کالو راهیسې نشي مواد خرڅول چې دوه ځله بندي هم سو. دا چې فواد د څه ډول نشي موادو کاروبار کاوه، څنګه بندي سو او دې کار پر ده او کورنۍ یې څومره ناوړه اغیزې وکړي، دا به خپله فواد راته ووایي.
موږ د کور اقتصاد ډیر ضعیف وو، په دغه خاطر زه ډیر مجبور شوم چې مواد مې خرڅوله، چرس خرڅوله او چرسونه مې پورته نه دي خرڅ کړي. څلور کاله کېږي چې ما مکتب پرېښی ده، د سړک پر سر ناستم، خلک به راته راتله او ما به پیسې تېنه اخیستې، مواد به مې ورکوه. په ورځ کې 250 کسان موږ ته راتله، په دې 250 کسانو کې 250 پلتی، یو پلته سل افغانۍ ده، په دې یو پلته کې 15 ګرامه دي، 2.5 کیلو کېږي که 2 کیلو کېږي، دومره موږ عاید درلوده. په دې یو کیلو کې موږ 40,000 افغانۍ جوړوو، په دې کې موږ ته 10,000-8,000 دومره ګټه ده. حکومت او پولیس ټولو د کابل کې چې څومره مواد پروشان دي د دوی سره لاس لري. هر هفته چې کیږي دولتیان راځي دوی نه حق اخلي. زه چې دوه ځلې ونیولم دغسې د پولیس داوزې او عامر داوزې نه وی شوی. په هغه وخت کې موږ د دولت سره غږېدلي نه وو چې تاسو ته موږ د هفتې کې دومره حق درکوو. زموږ په ژوند کې دغه بد اغیزه کړې ده چې زه خپل مکتب څخه پاتې شوم، نور ورونه مې مکتب څخه پاتې شوه، پلار مې عملي شو، تره مې عملي شو، بل ورور مې عملي شو. بد تاثیر په دې خاطر یې وکړو چې هغه کسان چې عملي کیږي هغه به هم موږ غوندې مشران زامن، موږ غوندې ورونه او مور او پلار خوندې دا به لري که نه، د خلکو بدې دعا وي دغسې موږ خراب کړو. او دینه روسه زنه غواړم چې دا چا بد دعا په ما پسې. زه ډېر پښیمانه یم په دې کار باندې. خپل ټوله کورنۍ وږي او تیږي پرېږدم، ولې داسې د خلکو خبره زه په ځان باندې نه منم. که ما حلال کار کولی او تعلیم مې کړی وای، ایما روزګار به ډېر ښه و، یو ځای به مې یو وظیفه درلودلی، یو ښه روزګار به مې و، او داسې بدر بدره نه وای لکه اوس چې یم.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یوه پوډرې ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډرو اخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال موتاد سي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ سي، دا به زموږ د همکار په چمتو کړې ډرامه کې واورو.
اکبر لالا ونیسا تام یو دود پودر وای چه لگ ده تابا جوڑه شی.
سالیم جانا، ما چکه چه پودر را بانده وای، ته ده خپل کار کوا، که ده پریان دیوالان دیر اول غواری نو زبو یو بل کس در وخیم.
بل بسوک را وخی؟
زما ده اکازوی کمال در خیم.
او ریختی هم کمال می که خوگان دیوال ده.
نو چه کمال ده خوگان دیوال ده، هغه تا ولی ده پودر رو سات نکوی.
هغه تا میم چو زل سات کرده ده، خو نیمانی.
سامور پس شلاشا خیر بیو منی.
چه کام بابا، مال پودر و خیر ولید چه پات کمال شو، که پاخته هم شی ما تا بایسا گتر رو رسیگی.
گتر خام خادر رسیگی.
چه گتر رو رسیگی؟ پیسی برا که که پودر.
که کمال پودر و پیسی ندر کوی زی در کن.
نو تا پو خواه ولی پیسی ها پودر نرا کول.
نو تا کل رانه گوختیو.
خیر خیر روز بایدن نو گوارم.
خسامه ده، بس تر دی وروس ده پودر پا ماش کل. دیوی میاشت پودر دی میاشت پا سر کلم آو گوارم، نور چو وای.
خدا خو پودر شوال، پیسی سمره را کمی.
زتو وای، سمره پیسی در کم؟
50,000 افغانه گوارم.
بی خسامه ده، ده 50,000 افغانه هم ده اوس واخلا، پاتی پیسی بودی وروس در کم.
بس سامه ده، دا چې وګڼه چې کمال یوه هفته وروسته د پوډرو عملي شو، نور څه وایې؟
ګوره، څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډرې کولو لپاره تا ته پیسې درکړي دي. که خبر شول دواړه به په بلا اخته شو.
بېرحمه اوسه، هېڅوک هم نه خبرېږي.
سلیمه جایه،
دې څه وایې؟
بچی خو در واخلم.
سمه ده، زه دی درغلم.
خوری میلمنه غواری؟
ولی نه غوارو، خدای دی راوالا. رازه رازه،
خوری دست پایی در ونیسه چومی نداری؟
رازه نگه داری، چقدر ورکسا؟
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری، خیلی رخلی. چنگه یه جوره یه؟
شکر ستار چال دیش.
رازه رازه ما داریگه، رازه دلتکی
نه. نه نه کشنه ما نه، دیوی خبری لپاره را غلیم.
دی کمی خبری لپاره؟
پرونز مازو یک پاس مش پا کور که میلمه کریو.
خا خا،
ما چای ورولله چې د دې خبرې مې واورېدل.
خانو چې سره وایل
اکبر مازی سلیم تول چې کمال په پودر اخته ک زبتاته پودر او 50,000 افغانۍ درکم.
توبه خدایا، دا چا اورم؟
خوري زه خو مور یم، دا اولاد درد مې لیدلې دی، نه غواړم چې تاسو هم د سلیم غوندې پودرې سي.
خانو تاسو څه ورته وایل؟
زما زوی خو پودرې دی. ویل سمته
کمال زویا.
موره چه وای؟
تا دل تراسه؟
دادای درخلاب
تو گوشت زویا چه شاگول ترور دی چه وایی؟
بس موره دو شاگول ترور خبری می طوله واوری دی، زبل اکبر سر جورسم، بس هم دا اوز ورزم.
والکه زما خبر خو واورا.
خبری امره دلو تایب ضرورت نشتا، زم دا اوز لکبر سر جوره گم.
اکبره، تو ما تا دا وایا چه تا رختیا سلیم هسوله چه کمال پا هیروی نخته کی؟
خماندان سیب، کمال پا ما نا حق طور پوری کرده ده، ما دا کار نده کرده.
کمالا؟
بله کماندان سیب.
اکبر خواهی چه کمال پا ما نا حق طور پوری کرده ده، تو سوایی؟
کماندان سیب، زپده بارا که ثبوتو نلارم، ما دا سلیم دو مور آواز ثبت کرده ده. کئی مور راو غواړی هغه هم منی.
ښه اکبره، اوس رښتیا راته وایه، او که سلیم راو غواړم د مور سب سوی خبرې خو یې تیاری لرو.
قومندان صاحب، ما خوشې که ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ها ټوکې داسې رښتیا راته ووایه، په دې کار کې دې ادب سو؟
قومندان صاحب، کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره، پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، مونږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کوو.
قومندان صاحب، زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کوو.
ښه ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس. ده غوښتل چې زه پوډری شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځنې وکړي چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره، کمال رښتیا وایي؟
والله نو څه ووایم قومندان صاحب،
بله خبره نشته.
ګور اکبره، سزا به خامخا وینې، خو که له پولیسو سره مرسته وکړي او رښتیا راته ووایې، نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډری کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي؟
و صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کوې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.